سلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لست. وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن پنځشنبه ته چونګاښ شلمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 11 نیټې سره برابره ده. زه ملالی بشیریم، تخنیکي چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت تر بلې هرې میاشتې ډېر ملکي تلفات ثبت سوي دي. په غزني کې د یکشنبې تر برید وروسته د ښوونځیو د کوچنیانو د وضعیت په اړه هم راپور لرو، او د دې تر څنګ نورو مهمو موضوعاتو ته هم ستاسو پام را اړوو. خو تر دې هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي روانه میلادي میاشت په جګړو او ناامنیو پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت په سپینې ماڼۍ کې وګوري. د برېټانیا حکومت وایي درې ایراني کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ یې مخه ونیوله. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې 11 ده په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوړه شمېرې ده، او هغه ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه د ملکي وګړو خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي.
روانه میاشت ډیره خونړۍ وه، او په دغه میاشت کې موږ تر بل هر میاشت په یوازې په دې تیرو لسو ورځو کې ملکي تلفات درلودل. د 450 په شاوخوا کې ملکي تلفات ثبت شوي دي.
د ښاغلي تسل په وینا اتیا ولسي وګړي وژل شوي او نور ژوبل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. په عین حال کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي. په چین کې امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی. د سفارت ویان چې نومې نه دی په ډاګه شوی. په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلي نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ښاغلی خلیلزاد په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یو پلان شوي غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. ښاغلی خلیلزاد تیرې سیشن بي په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم پړاو خبرې پای ته ورسولې. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو رول مهم بللی و.
چند روز با در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان هم مجمعیم که
تو ورځې وروسته په چین کې سره کینو. د پاکستان او ایران په ګډون گاونډي هیوادونه استازي هم راځي چې په دې غونډه کې به هغوی هم واڅو چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ وکړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې له دې مخکې د طالبانو یو پلاوی او پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه کتنه کړې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تونلاری ګڼل کېده، او په 2000 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللی و. د 94 کلنۍ په عمر مړ شو. د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو، او د ورځې په وروستیو کې به د پښتونخوا ایالت په کوز دیر کې د خپل کلي په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نوموړی په 2009 کال کې وروسته له هغې چې له افغانستان نه بیرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو، او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو. نوموړی تیر کال د روغتیایي دلایلو له امله له بنده خوشې شو. د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان تل پاکستان سخت دریځو ته په پناه ورکولو تورن کړی، خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد په خپله په کور دننه د ټوکېدلې سخت دریځۍ قرباني دی. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. دا بل کله چې عمران خان تیر کال د صدراعظم په توګه دنده پیل کړه، واشنگټن ته د هغه لومړنی سفر وي. دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 ترسره کړي نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل د عمران خان سفر به د متحدو ایالتونو او پاکستان ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې، ثبات او اقتصادي سوکالۍ لپاره د پاکستان پر رول متمرکز وي. د خبر شوی خبر پاڼې له مخې دواړه مشران به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې، دفاع، انرژي او سوداګرۍ په ګډون پر یو لړ مسایلو چې هدف یې د یوې سوله ییزې جنوبي آسیا لپاره د شرایطو برابرول او د دواړو هیوادونو ترمنځ پایدار شراکت دی تمرکز وکړي. دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ترامپ اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له طالبانو سره د سولې یو تړون وکړي. په پاکستان کې یو مسافرلونکي ریل ګاډي او یو بارلونکي ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې د مړو شمیر 14 ته اوچت شو. په دې پیښه کې چې نن سهار پاکستان په ختیځ کې پیښه شوه، 58 تنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د پولیسو یو مشر عمر سلامت وویل د ریل ګاډي له لاهور څخه بلوچستان ته په لاره و چې رحیم یارخان خارګوټي ته نږدې د ولهار د اورګاډي په تمځای کې له یو بارلونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. چارواکي وایي د پیښې علت تروسه نه دی څرګند. د برېټانیا حکومت تایید کړ چې درې ایراني کښتیو په هورمز تنګ کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ یې مخه ونیوله. تر دې مخکې تهران برېټانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هېواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پرې نږدي. د برېټانیا حکومت نن په یو خبر کړي بیان کې وویل چې درې ایراني بیړۍ په هورمز تنګ کې برېټانوي هریټج کښتۍ ته نږدې شوې او د هغې د مسیر د بدلولو هڅه یې وکړه. د بیان له مخې په سیمه کې برېټانوي HMS مونتروس جنگی بیړی د دغه کشته او ایرانی کشته په منځ کې ځان واچاو او ایرانی لوري ته شفاهي خبرداري ورکړ چې په نتیجه کې هغوی لری شول. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او ولستلای سي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت تر بلې هرې میاشتې ډېر ملکي تلفات ثبت شوي دي.
روانه میاشت ډېره خونړۍ وه او په دغه میاشت کې 450 په شاوخوا کې ملکي تلفات ثبت شوي دي.
په غزني کې د یکشنبې تر برید وروسته د ښوونځیو کوچنیان په څه وضعیت کې دي؟
سبب یو بل لاسه ورک نو راځي موږ ته دا مکتب پرې ولاکه دا بدلې څلور شپې غټ غټ الکان دي ولاکه ورکې.
د کابل اوسیدونکو له اداري فساد شکایت کوي.
فساد است په مقام کې، په سرانوالي کې، په دولت کې.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د کوچني ژوند او کور کلی خبريږي. لمر سره اوسي. تاسیز مژغله ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي پروانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ ده سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوړ شمیر دی. په همدې حال کې د افغانستان بشري حقونه غواړي چې د جګړې ښکېل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته په پام سره د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي. فکر کوم چې زموږ د کومه تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام پر لیکه دی، مهرباني وکړئ.
پکازه پاتې شوی ما ول هیڅوک نه دی پاتې شوی.
له ټولې کورنۍ یوازینې ژوندې پاتې شوی کس
په جیرون کې لسمه بجې
د میدان وردګ د جګتو اوسیدونکو مسیح الرحمن چې 18 کاله عمر لري وای څو میاشتې وړاندې افغان او بهرنیو ځواکونو په کور هوایي حمله وکړه چې په کې د کورنۍ 12 غړي ووژل شول.
ډیره بخښنه غواړو چې دلته یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. موږ غوښتل چې تاسو ته د په دې اړه یو راپور خپور کړو چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلي چې روانه میلادي میاشت چې نن یې 11مه ورځ ده سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر هغه وخته چې دا تخنیکي ستونزه حل کېږي موږ به خپل بل راپور ته ولاړ شو. په غزنی کې د ورستی خنړی به می چاودنې د وجلسیو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې په جګړو کې د ماشومان ژوند ته پام وړول سي. دا په داسې حال کې ده چې ډیره وخت په افغانستان کې په چاودنو جګړو او بمباری کې کوچنیان وجل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
پا په دوحه کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د عامه ګټو بنسټونو لکه د دینی او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو د تېرې یکشنبې په ورځ په غزني کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمي برید یو سلو یو نوي کسانو ته مرګ ژوبله واړوله چې ډیری قربانیان یې د دغه ښوونځي زده کوونکي ماشومان وو. په دغه وژل سوو کسانو کې حمیدالله هم دی. ولس کلن حمیدالله غزني ښار ته څیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه ورونه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمیدالله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې ښکیل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمیدالله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبختیو راڅخه واخیست.
دای ویره د کوشنیانو دای ویره دای وای ویره واسي چې بهر اسی مور علي چې موږ ته د مکتب ته نوزو خلم په مکتب کې موږ ته امید الله لا سوار کو سبب یو بل لا سوار کو سبب یو بل لا سوار کو نو راځي موږ ته د مکتب لري ولکه د بدري سلور شپې غټ غټ الکان دی ولکه ورغلی.
د حمید الله ټولګیوال محمود وای ک دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په شونځیو کې بریدن نه کولای. نن به مولد شونځي ډیره شاګردان مړو او ټپيان وای
او د موږ د غختن سي افغانستان کې باید اصول امنیت راسي، دا جنگونه باید ختم سي، شاګردان باید درس وایي، مدرسې او دا شان باید بمبار نسي.
عبدالمالک چې تل بل کور له حمیدالله سره ګډ شونځي ته تلو وایي، هغه په دغه ورځ عجل اخیستی و، شونځي ته یې منډې وهلې. دی هم وایي په لسګونو ځله مو په غزني کې په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د خپلو همزولو او ښوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه یې دې زموږ وژنه بس کړې.
قرآن شریف به مو وایي راړ بل جماعت اشکي، ما خپل کالي اغوستلو، دی راشکي ووت چې زه شال خوب سره ووتلم، د علما چابک ما بغل پې سو کوم، امید لا ودرېږه، د نه راتېرېدو ا دی برخشه کې راشکي سپور سو، چې دی رسېدو هغه چاودنه وسه.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې چاودنې دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکې غریبا سیمه کې هم په یو جومات کې بمي چاودنه سوې وه چې د تلفاتو زیاته برخه یې ماشومان وو.
و مورېدل چې په غزنی ولایت کې د وروستۍ حملې وروسته د ښوونځیو کوچنیان ښوونځیو ته له تګه بیره لري. اوس هم ورځو خپلې لومړۍ موضوع ته چې مخکې مې درته اعلان کړی و. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ د سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. راپور اکرام الله اکرام وړاندې کوي او دا راپور د یوه قرباني په ژغ پیلېږي.
افغان او بهرنیو ځواکونو په کور هوایی حمله وکړه چې په کې د کورنۍ دولس غړي ووژل شول.
د ما ټوله کورنۍ چې یوه د ما میرمن وه او څلور میلرانې وې او درې می زامن وو او څلور دانې د دوو کاکاګانو لورانې مې وې چې هغه په دو خاطر دلته د ما کور کې راغلي وي چې د ما د میرمن او کډه ونه ډر شي ونه بیرېږي، ځکه نارینه څوک موږ په کور نه درلودل بل څوک نه. هغه بیچارهګانې مې ورته شهیدانې شوې او کورم کاملا د مایره ولاړ.
حڅه مو وکړه چې د مسیح الرحمن د دغه ادعا په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان لژمنې سره هم خبرو ته حاضر نشو. مسیح الرحمن وای لدی پیښې وروسته کابل ته لاړ او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون تر څنګ غنو نړیوالو ادارو ته خپل درد ورسوه. خو د خبره لا هم په لرو پرتو سیمو کې د ملکی مرګ ژوبلې لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وای په تیرو لسو ورځو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1450 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې شمېر کې 80 ولسی کسان وژل شوي او له 300 ډېر ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
دا په ټوله معنا باندې د جنګي قوانینو خلاف کار دی او دا چې دواړه غاړې دا کار کوي دا په بشري جنایتونو کې راځي. نو زموږ به ترې غوښتنه دا وي چې له دغه ډول جنایتونو نه دواړه غاړې په مجموع کې ټولې هغه غاړې چې په جګړه کې داخلي دي لاس واخلي تر څو زموږ ولس په آرام ژوند وکړي.
ښاغلی تسلوی دا مرګ ژوبله تر ډیره د وسلوالو طالبانو د بمی چاودنو او افغان ځواکونو د هوایي حملو او شپنیو عملیاتو له امله رامنځته شوې ده. تازه د میدان وردګ په مرکز او د بغلان په ډنډ شهاب الدین کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له دې وړاندې په غزنی او کابل کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله د ښوونځیو د لسګونه ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر ورسي وګړي مړه او ټپیان شول. د ملکی مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتېږي چې د افغانستان د روانې جګړې د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقې د سره کېدو هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه ښودلې چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وشي، خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې خبرې روانې دي خو د ملکی تلفاتو د مخنیوي اراده موجودیت نه لري. د دې کمیسیون کمشنر موسا محمدی ازادي راډیو ته وویل
گفتگوها بر سول وجود
دی وای د سولې لپاره خبرې او حدس روان دي، خو په خارونو سیمو او کلیو کې د ملکی مرګ ژوبلې د مخنیوي اراده موجوده نه ده. موږ هیله مند یو چې دا دوه موضوعګانې د یو بل تر څنګ یو ځای مختلف شي او موږ د تاوتریخوالي د کچې د راکمېدو او بل اخر د اوربند شاهدان اوسو او نور هیڅ ملکی تلفات ونه لرو. د غوښتنه کوي چې د جګړې خکیل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکی مرګ ژوبلې مخه دي ونیسي. السلام علیکم، ازادي رادیو کابل.
توکو
شنبه پورز شهادت ورسید او ما گفتن چې دتا دا هم نوزاتی کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري د هلمند په کجکی کې یو شمیر کورانه د هغه سرتیر سره محاصره دي چې د تیر 15 کلونو راهیسې د کجکی د برېښنا بند او فابریکا ساتي. زموږ همکار الیاس دایي کجکی ته تللی دی او د هغه ځای د ولسوال عبدالرزاق مظلومیار سره یې خبرې کړې دي او په لومړي سر کې د هغو کورانو د ټولنیز وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
ما د دې ځای د مرکزی ادارې پرې رسولې دي. نکشی مشکلات انا تمنست مشکلات په اوایي وکړي چې هغه غذایی مواد د دې لپاره په اوایي تحریکی را انتقال کړي. خوشاله او دوم د کلینیک باندې په دغه کې د کلینیک شته، د اختر شته، د واسته مګر څه دغه په دوا کې شته چې هغه کیفیت د دوا څه کم دی. دوهم او پاتو د دې کمپنۍ کار چې سست دی په دې سبب سره چې دلته پرشاوه راوښید د پرشاوه چې وشه شي انشاءالله د دې کارونو به پرمختګ وکړي او شابک بشي. او پاتو د کجک په ولسوالۍ کې که نظامي ځواکونه دي، که امنیتي، که پولیسي ملي دي، که محلي پولیس، که اردوی ملي دي، که امنیتي ملي دي، که محافظه جامعه ده، دا ټول خپل مابین کې ډېر ښه مانګي او ښه یووالی لري او زه د دوی ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم. د دوی د خدمت د پرسونل څخه، د قمندانانو څخه، د ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم چې دوی خپل مابین کې ډېر ښه مانګي لري، ډېر ښه یووالی لري. د افغانستان د دولت د افغانستان د نظام ښه خدمت په اخلاص سره دا کسر کوي.
او پاتسو د مکتب مسله څه باندې یو کال کې ډبره کښ شو در سول معرفي او غیر سیاسي اداره د طالبان په سیمه کې په همدغه کجکی کې خلک وایي چې د مکتب کار شروع دی ودانی جوړې خصوصي په سیمه کې نه ده. د توپیر په اړه څه فکر کوي؟ ولې دا کار نه کیږي؟
کجکی په دغه کې هغه مکتبونه چې اوس په اړه سوي دي د قومي شپنجورو په کومک په همکاري سره لکه په زمینداور کې او په کجکی کې سپلاکی په کجکی ولیاکی او په داخل ولسوالی کې هغه لچ په هغه شاه کې دی چې قرارداد دغه مکتب د ډبرې د شول کړی دی هغه په شاه کې نه دی.
یعنې تاسو په دې کې په ریاستو د لشکرګاه اداره مقصر نه؟
یا هغه ولایت مقام په دې کې دغه کې هغه دغه ځان کاږي هغه قرارداد چې دغه مکتب کړی دی.
ولې ځان کاږي تاسو پوښتنه نه کړې؟
ما سره ته کوم تماس نه دی نیولی.
تاسو په کجکی کې د هلمند په کجکی کې مو د دغه ځای د ولسوال عبدالرزاق مظلومیار خبري واوریدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو ده ځینی کابل شاریان په دولتي دارو کې د فساد لزیاتې دو شکایت کوي. دوی وایي تر هغه چې بډې ورنکړي مسؤلین یې کارونه نه اجرا کوي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو غونډه کې ویل د فساد پر وړاندې مبارزه د خلکو او حکومت په ګډو اقداماتو پورې اړه لري. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
فساد استا په مکامه کې په سارنوالی کې په دولت کې اوس خدای وو کیږي فساد ورکشي چې موږ خوشحال شو.
د راپورونو لمخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی. نړیوال ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړې او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5 کانفرانس کې داسې وویل:
قیمت فساد چیز مهمترین قیمت را که از دست دادین اعتماد ملی و بین المللی بود.
دو بل د فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مولا لاسه ورکړ هغه ملی او نړیوال باور وو. په کوم کانفرانس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي؟ خاغلی غنی پر حساب او کتاب ټینګار کوي. دغه په خبره لدی پرته پرمختګ ګران دی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري. په کندوز کې د امو سیند د 5 حوزې اداري چارواکي وایي چې سږ کال د دغې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. اجمل آریان راپور لري.
سږ کال د کندوز او د امو سیندونو د اوبو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندوز کې د امو د 5 حوزې د سیندونو د اداري چارواکي وایي چې هر کال دوی د دغې حوزې په اړوند سیندونو کې د اوبو د پیمانې په اړه سروې ترسره کوي او د دوی د روان کال سروې ښکاره کوي چې د دغې حوزې په سیندونو کې د تیرو 10 کلونو په پرتله سږ کال په کافي اندازه اوبه موجود دي. په دغه ولایت کې د امو د 5 حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تا 10 سال 15 سال اقدام آب د دریای تالخان، دریای کوکچه و د دریای اموز.
سږ کال د امو د کوکچه او د تالخان په سیندونو کې پریمانه اوبه موجود دي او زموږ د ریکارډ له مخې اوس مهال په هر ثانیه کې د امو په سیند کې څه باندې 3000 متره مکعب اوبه جریان لري. د کوکچه په سیند کې موږ تیر کال څه باندې 1500 متره مکعب اوبه درلودې، خو سږ کال په هر ثانیه کې 900 متره مکعب اوبه په دغه سیند کې جریان لري او دغه راز تیر کال موږ د تالوخانو په سیند کې له 200 متره مکعب کمې اوبه درلودې، خو سږ کال بیا په دغه سیند کې په هر ثانیه کې 280 متره مکعب اوبه جریان لري. یعنی سږ کال موږ د امو سیند په حوزه کې په کافي اندازه اوبه لرو. له دې سره سم د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالداري ریاست چارواکي هم د دې ولایت په سیندونو کې د اوبو زیاتوالي خبر ورکوي او زیاتوي چې په همدې دلیل سږ کال په دې ولایت کې د شولو کرکلې په کچه کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
په شاله هم امسال در تمام زمین هایی که قابلیت کشت شاله بود،
سږ کال د کندوز په ټولو کرنیزو آبي ځمکو کې شولې کښت شوي دي، ځکه سږ کال پریمانه اوبه په سیندونو کې موجود دي او پر روان کال کې به دهقانان له خپلو ځمکو څخه د پام وړ شولې ترلاسه کړي. په ورته مهال کې هغه شمیر دهقانانو چې په خپلو ځمکو کې شولې کرلې دي خوښي څرګندوي چې سږ کال د دې ولایت په سیندونو کې په کافي اندازه اوبه موجود دي او د کال تر پایه به دوی د اوبو له کموالي سره مخ نه شي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر محمدین په دې اړه وویل:
از لحاظ آب هیڅ کدام مشکلی نداریم و شالی های ما فضل خدا کلگی آبی است، خوب است.
د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو که پریمانه اوبه موجود دي او له همدې کبله سږ کال په خان آباد ولسوالۍ کې ټولو دهقانانو شولې کرلې دي او د اوبو په اړه اندېښنې نه لرو. د امو د 5 حوزې د سیندونو اداره د اوبو د کموالي او زیاتوالي په اړه هر کال د اوبو د ټولونو له لارې بزګرانو ته خبرتیا ورکوي تر څو بزګران د کال په اوږدو کې له ستونزو سره مخ نه شي. نوموړې اداره په کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او بامیان ولایتونو کې کار او فعالیت کوي او د دغې ادارې د معلوماتو له مخې هر کال د امو د 5 حوزې د سیندونو په کچه په حدود 22 میلیارد متر مکعب اوبه موجود وي چې 15.3 میلیارد متر مکعب اوبه په افغانستان کې مصرف کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردید.
رفراندوم سورسی
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
خاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري اوس هم یو سیمایز راپور لرو. ورسته له هغه چې د سیشنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان دي د پاکستان د صدر اعظم له هغه سفر نه خبري څرګنده کړه چې امریکا ته ځي. سپین ماڼۍ پرون د عمران خان دا سفر تایید کړی دی. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې عمران خان به د جولای په 22مه نیټه له ولسمشر ټرمپ سره وویني. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ راپور را کوي.
سپین ماڼۍ دا بیان پرون له هغه وروسته خپور کړ چې تر دې ورځ وړاندې یعنی د جولای پر 9مه نیټه د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اوتریګس د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې د عمران خان د امریکا د سفر په اړه ناخبرتیا وښودله. له دې وروسته په پاکستان کې اپوزیشن او دارنګه په ټولنیزو رسنیو د عمران خان پر حکومت تنقیدونه او طنزونه وسو، خو پرون سپین ماڼۍ په بیان جاری کولو سره وویل چې عمران خان به د جولای پر 22 نیټه له ولسمشر ټرمپ سره ویني. بیان زیاتوي چې ملاقات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړي کولو متمرکز وي چې دارنګه په هغه سیمه کې چې شخړې لیدلې سوله، ثبات او اقتصادي خوشحالي راوستل سي. په بیان کې ویل شوي چې په لیدنه کې به د ترهګرۍ ضد هڅو په ګډون دفاع، انرژي او سوداګرۍ سره پر تړلو چارو هم خبرې کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته پر خپل ویبسایټ لیکلي چې عمران خان به د ولسمشر ټرمپ په بلنه د جولای له 22مې بیا تر 23مې پورې د امریکا سفر کوي. بیان زیاتوي د جولای پر 22مه نیټه به عمران خان په دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو باندې له ولسمشر ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې اترې کوي. په بیان کې ویل شوي چې عمران خان به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د دې هیواد د ستونزې د سیاسي حل په لړ کې د تعمیري خبرو اترو پر اهمیت د پاکستان د ژمنتیا یادونه کوي. دا به په واقع تر راتلو وروسته د عمران خان د امریکا لومړی سفر وي. نوموړی امریکا ته په داسې حال کې سفر کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. امریکا پاکستان هغو ترګرو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا الزامونه رد کړي دي. د واک ترلاسه کولو وروسته ولسمشر ټرمپ د پاکستان فوجي مرستې ځنډولې وي، خو د افغان سولې په لړ کې د طالبانو له امریکایي او افغان سیاستوالانو او فعالانو سره د خبرو اترو پیلېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات لږ څه مخ په شکېدو دي. امریکا او افغان چارواکو به تل له پاکستان غوښتل چې افغان طالبان مذاکراتو ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
محمد خان خبرې کوم د کابل ولایت د احمد شاه بابا منسجل کې. ما اطرباجی احمدی ته کارونه د دې څخه کارونه وکړه او دا کارو کې پاکستان سفارت کې تیزی په سره په درې درې سره په سل سل ډالر زده سره ډالر خور غریبانو نه اخلي او زه نو تر دې خرج شپې دوه دې تر غلي زه خلق فراسي د ورځې اته به زه هغه په زله دې په سو ډالر دې غیر تبا دا خلق دې زه شپې شپښتې کې من دې شله کې واده دا کارو کې کارونه خو دې ښه کارونه روان کړي، خو دا کار روان کا دې سخت رښتا د سفارت اخر کې ویل ضروري دی چې له دې بدرنده ښه ازادي راته نه کوي موږ څنګه پوه شو. سلام
زه حاسه کوم نهار د جری په دې خاصه سره په تماس کې ما ستا کوم غونډه کې یا کوم سندم کانفرنس په کابل کې د فساد په مبارزه په لغه باندې روان دي. فساد خو ساو انسان کې او څه رسېدلې دي. سره د جری په ورسوالۍ کې د حکومتي چارواکي چې د مالی پولیس په نامه باندې یې چې هر کور ځخه د 1500 کلدارو په لغه باندې پیسې ځنې اخلي د جری په نامه باندې وجات جره ده. هر میاشت د خلکو ترازی کې څو فورمه کې د ظلم ورسره کوي او په زور یې هم ځنې غواړي. نو دغه مشکلات د دغه فساد دغه غزي بدلته ډیر سوې دي او کم سوې نه دي کم کوالي موږ نه دي پښتي لري. السلام قدم کې خپل سلام علیکم. سلام نورسته مې غوښتنه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور ګرانه دا چې په کونړ ولایت کې د شهید او د معلول کورنۍ د 15 کال نه هغه د ماش نه پاتې دي بیچارهګان غریبانان دي د دې خپل هیواد د دفاع په خاطر باندې خپل دا خواجان دامونه د لاسه ورکړي. نه پوهېږم چې دولت هر ارګان ته هر ریاست ته هر وزارت ته خپل پیسې ورکولی شي او زمونږ دغه د بېوزله قشر تم دی ته پیسې څنګه دی نشي رسېږي سوالی. آیا مونږ د دې حقوقو نه برخمن نه یو او که نه دولت په مونږ باندې سترګې پټوي؟ زه د یو بېوزله او مظلوم خپله د یو معلول په صفت باندې کومه د دولت د چارواکو نه دا غوښتنه ده خلکو ته خپل حق حقوق ورکړي. په احترام تاسو ورور شهزاده نازینه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې او 4:30 بجې دی. نوریاس نوري د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې 12 ده په جګړو او ناامنیو پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې د دې ډلې مشر عزیز احمد اتصل ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه د ملکي وګړو خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي. په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې شاوخوا 80 ولسي وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. په چین کې د امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې د سفارت ویان چې نومینلې په ډاګه شوی په دې اړه چې خغلی خلیلزاد له کوم چارواکو سره کتلې نور جزئیات نه دی ورکړي. خو نوموړی په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی. مولانا صوفي محمد چې پاکستانی مذهبي توندلاری ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد ته تللی و. د 94 کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو. سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري. دا بل کله چې عمران خان تیر کال له صدر اعظم په توګه دنده پیل کړي واشنگټن ته د هغه لومړنی رسمي سفر وي. دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 ترسره کوي نه ده څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي. په پاکستان کې د یو مسافر وړونکي ریل ګاډي او یو بار وړونکي ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې د مړو شمېر 1400 تنو ته اوچت شو. دغه پیښه نن سهار د پاکستان په ختیځ کې پیښه شوې. اتاویا تنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوی دی. د برېټانیا حکومت تایید کړ چې درې ایراني کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هیواد یوې جنګي بیړې مخه ونیوله.
ل نوریاس نوری څخه په مننه د خبرونو سرټکی مولا ازادي رادیو واوریدل. رحمت الله افغان سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
لطف الله ستانګزای د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس په توګه وټاکل شو. د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته 12 کسانو غوښتنلیکونه سپارلې وو چې له ډلې 12 کسان د کاري مرکې لپاره غوره شوي وو او بالاخره تېره ورځ د دوی له ډلې لطف الله ستانګزای د کرکټ بورډ غړیو د نوي اجرایي رئیس په توګه غوره کړ. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي آفتاب علامی د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ لخوا په خبرسبي خبر پاڼه کې راغلی چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې او ډیسپلین یې نه دی مراد کړی. په اعلامیه کې وړاندې راغلی چې همدا شان د یو کال لپاره له آفتاب عالم سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی. پر ښاغلي عالم تور دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې د کرکټ د ډیسپلین له قوانینو سرغړونه کړې. له همدې عمله د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د نړیوال جام له وروستیو دریو سیالیو هم وایستل شوی وو. خو آفتاب عالم تېره شپه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یو کال لپاره د ده پر لوبو بندیز ورته د منلو وړ نه دی او دا پریکړه د ده په خبره د شخصي عقدې پر بنسټ شوې ده. او د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوهمه نیمه پای لوبو کې د انګلستان او آسترالیا ترمنځ لوبه روانه ده. د دغو سیالیو په لومړۍ نیمه پای لوبو کې نیوزیلینډ هندوستان ته ماته ورکړې وه.
تاسیز مشغله ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د کوچني ژوند او کور کلی واورو.
امنیت او سالم چاپیریال خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ماشوم ته د خوب پر وخت د لالولالو پارزښت خبري است.
لالولالو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډیره ښه غیزه لري او هغه ډیر زر په راحتي سره ویده کیږي.
ولی ماشوم د لالولالو په اوریدلو سره د آرامۍ احساس کوي.
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري. یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره، له خپل آهنګ سره، هر څومره چې خواږه ویل کېږي، هماغومره قوي او ښه احساس له رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي.
او آیا تاسو خپلو بچو ته لالولالو وایئ؟
نه، تا هغه لالولالو ورته صحیح نسم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی مهم چې مقصد ویده سي، لالولالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغې مور خبرې اورو چې وایي د مصروفیت له وجې خپلو ماشومانو ته لالولالو نشي ویلی. ورپسې د لالولالو په اکله د خلکو او روانشناس خبرې هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو سندرې ګڼ او بیلابیل ډولونه لري، خو په دې ټولو کې د میندو هغه سندرې چې خپلو ماشومانو ته د زنګو د زنګولو او خوب پر وخت وایي تر ټولو ډېرې په زړه پورې او عاطفي بڼه لري. دغو سندرو ته لالولالو وایي. په لالولالو کې بیا د هرې سیمې خلک بیلې لنډۍ وایي. ځینې بیا د ورځني ژوند خبرې په وزن او قافیې سره داسې زمزمه کوي چې د کوچني پام ځان ته اړوي او په اوریدلو سره یو ډول آرامېږي او خوب وړي. د کابل اوسیدونکي وږمه وایي چې د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې خپل ماشومانو ته هغه لالولالو هم نشي ویلی.
که یوې ویده کې بل بله ته راویښ سي، که بل ته یو چې ورکې سي مور سي بل ته چغې وکړي چې الا دي، یعنې جنجال زیات ده. حتی داسې وخت راسي چې زیاتره وخت دما کوم یوې دیرې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه، هغه څه سوک کوڅه کې ده که کور کې ده، نه ته هغه لالولالو ورته صحیح نسم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی مهم چې مقصد ویده سي، لالولالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
د زنګو سندرې د ماشومانو د فلکلور یوه ډېره لرغونې برخه ده چې د میندو لخوا جوړه شوې ده. دغه سندرې نه یوازې دا چې آهنګونه پر ماشوم مثبت اثر لري او هغه ته خوب ورولي، بلکې د هغه په ماشومانه ذهنیت کې د خوب یوه نړۍ تصویروي او هغې ته وربولي. ماشوم چې څو ځله په داسې آهنګونو او سندرو ویده شوی وي، د هغو په اوریدلو بیا بیا خوب ورځي. د لغمان اوسیدونکي تور پیکي چې دوه ماشومان لري، ل خپل تجربه څخه وایي.
لالولالو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډیره ښه غیزه لري. زه شخصا دوه ماشومان لرم. کله چې زه ماشوم یعنی شیدې ورته ورکم او د هغه د خوب وخت شي، نو زه په خپل لهجه باندې نو دا لالولالو ورته وایم. نو دا د ما په زوی باندې ډیر مثبت تاثیر کوي او هغه ډیر زر په راحتي سره ویده کیږي. او کله چې د ورځې په جریان کې، د شپې په جریان کې ماشومان ته باندې څو ځله ویښیږي. کله چې ما زوی ویښیږي، نو ما چې څه په لالولالو غږ کوم، یو ځل چورتای نو د ما زوی بیرته په آرامه سره ویده کیږي.
کله چې ماشوم د مور لخوا په لالولالو ویلو عادت شي، بیا پرته له لالولالو ویلو څخه خوب کول ورته سخت شي. د وردګو اوسیدونکی اجمل وایي کله چې میرمن د کور په کارونو بوخته وي، نو دی خپل ماشومانو ته لالولالو وایي او ویده کوي.
یما درې مې زمندې او څلور مې لورګانې دي، اولادونه مې ورکی. ښه،
کله چې دا ویده کوي، څه رقم ویده
کوي؟ خو ما هغه ځای کې چې مور ته لاله سپیم خو په راځي، ما هغه ورته وایم.